بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. د تهران رادیو درنو قدر منوریدونکو هر ځای کې چې تاسو زموږ سلامونه ونی کی هلی ومنه ایزانو نن د پنځشنبه مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د ورځې د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1443 قمری کال د محرم الحرام له 28 او همدارنګه د 2022 د اگست د میاشتې 25 نیټه سره سمون خوري. ایزانو زدی از خرابی دی سراد ملگر و ساسو درانه و زور تازیر سی بیو چی نننه مازیگرانه یا ساعت اخبارانه تاست ورانده کرو. پا سر که ده معمول سرسم ده ایران، افغانستان او ده سیمی او نره پا حکل تازه خبرونه تاست ورانده سی؟ بیا با ده برجام ده ایتمی نریوالی موافقه پا حکل ده ایران نظریاتو تا ده امریکه ده جواب پا حکل یو سیاسی تفسیری تا غرسی؟ د پروګرام په دوام کې به د روغتیا د خبرونې یو تازه برخه تاسو وړاندې سي او په پای کې به هم د مرتد سلمان رشدي او د اسلام په ضد د کفر نړۍ د تبلیغاتو پاکله ځانګړې خبرونه واوري چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعت خبرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsadi.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی. وس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افریقایي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې، د ایران د بهرني سیاست لومړیتوب، د ایران او د سعودي عرب د شپږمه غونډه په عراق کې د ګډوډیو د عمله ځنډول سوې، هند په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتونکی سو، په پاکستان کې د سیلابونو د عمله 10 میلیونه کسان بې کوره سوي، او په سوریه او عراق کې امریکایي نیواکګر ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. تفصیلي خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له افریقایي وادونو او په تیره بیا تانزانیا سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران د بهرني سیاست له لومړیتوبونو څخه وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسلامي ایران او تانزانیا د سوداګرو په غونډه کې چې په دارالسلام ښار کې ترسره سوه، د ایران د اسلامي جمهوریت صنعتي او ټکنالوژیکي ظرفیتونو ته په اشارې سره تانزانیا او نورو افریقایي وادونو سره د اړیکو پراختیا خورا مهم وباله. هغه د دې په بیان ولو چې افریقا تل د ایران په اقتصادي ډیپلوماسۍ کې مهم ځای درلودلی دی زیاته کړه. په دې زمینه کې تانزانیا د افریقې یو ترور ټولو مهم هیواد دی چې تل د ایران په بهرني سیاست کې مهم ځای لري، او دواړه هیوادونه تل یو بل ته په مثبت نظر کتلی دي. عبداللهیان همدارنګ زیاته کړې چې تانزانیا په کرهنیزو معدنونو، مالداری، صنعت، توریزم او کبنیونه کې له لوړو ظرفیتونو برخمن دی چې دغه غونډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ودې د ګروهنې ښودنه کوي. د ایران خارجه وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پروګرامونو د تعقیبونې لپاره د ګډ اقتصادي کمیسیون په جوړولو تاکید وکړ، او دغه کار یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیلامه وباله. په کویت کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر ویلي چې په عراق کې د وروستي ناامنیو د عمله د ایران او سعودي ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو ځنډیدلی دی. تهران او ریاض لا هم د بغداد د بلنې په تمه دي. سعودي عربستان په 2018 میلادي کال کې په تهران او مشهد کې د دې هیواد د سفارت په مخ کې د ولسي مظاهره په پلمخ خپلې اړیکې له تهران سره پرې کړې. تر دې دمه د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران او د عربستان ترمنځ 15 پړاوه خبرې اترې سوي دي او ټاکل سوی و چې شپږم پړاو هم تر سره سي. په کویت کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد ایرانی عربي رسنیو سره په مرکه کې وویل ټاکل سوی و چې د ایران او سعودي ترمنځ د خبرو اترو شپږم پړاو په تیره میاشت کې په بغداد کې تر سره سوی وای، لیکن په عراق کې تر اورستیو نام نه اورسته دغه غونډه زندول سوی ده تر هغه چې کوربه هیواد خپل چمتووالی اعلان کړي. هغه د دې په بیانولو چې ایرانی او سعودي پلاوی د خبرو اترو لپاره چمتو دي زیاته کړه. ایرانی چارواکي د خبرو اترو بهیر ته هیله مند دي، لیکن باید د خبرو اترو لپاره د عراق بلنې ته منتظر اوسو. د عراق د پارلمان ټاکنو څخه لس میاشتې تیریږي. د لومړي وزیر د ټاکلو په سر د سیاسي ډلو ترمنځ د اختلافاتو دوام د سیاسي بندون سبب سوی او د صدر بخښنه غواړم او د صدر په مشرۍ سیاسي جریان په دغه هیواد کې ګډوډۍ جوړې کړې دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په څلورشتمه غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه سوې وه، د هند د دفاع وزیر اعلان کړی چې هیواد به د یوه سوله ییز، خوندي او باثبات افغانستان ملاتړ وکړي. د هند دفاع وزیر راجناث سنگ پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څلورشتمه غونډه کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د خپلې وینا پر مهال د دغه هیواد د واکمنۍ په اړه خبرې وکړې. راجناث سنگ پر ټولو خواوو غږ وکړ چې افغان چارواکي وهڅوي چې د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې ملي پخلاینې ته ورسیږي او یو پراخ ټول شموله او ټول ګډونه سیاسي جوړښت رامنځته کړي. هغه زیاته کړه ترهګرو ته د خوندي پټنځایونو او روزنې او د مالي مرستو له لارې د هغوی د فعالیتونو په ملاتړ د افغانستان خاوره باید د نورو هیوادونو د ویرې او بریدونو لپاره ونه کارول سي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د اروپا او آسیا سازمان دی چې موخه یې د اتو غړو هیوادونو او څلورو څارونکو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. طالبانو د ملګر ملتونو د افی د سازمان راپور ناسم بللی. په دې اکله زموږ د خبریال راپور واورئ.
د افغانستان اسلامي امارت د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه د بخښنې نړیوال سازمان وروستی راپور له تبعیض، عقدي او پروپاګاند څخه ډک بللی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افی په نوم نړیوال سازمان لخوا چې په اسلامي امارت پسې کوم پروپاګاند نشر شوی حقیقت نه لري. نوموړی وایي په افغانستان کې د نارینه او ښځو حقوق له تیرو دوو لسیزو په پرتله په مراتبو خوندي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي ښه به دا وه چې دغه سازمان هغه وخت د مسؤلیت احساس کړی وای چې د بهرنیو ځواکونو لخوا هره ورځ دلته لسګونه افغانان وژل کېدل. د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د بشري حقونو څخه سرغړونې پای ته ورسوي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي دي نه یوازې دا چې طالب چارواکي د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو د تحفظ په برخه کې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، بلکې تشدد نور هم زیات کړی دی. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره طالبانو په تېر یو کال کې د بشري حقونو د ملاتړ اهم ادارې په سیستماتیک ډول بندې کړي او د بیان ازادي، مدني حرکتونه او د افغانستان د ټولو وګړو پر حقوقو یې فشار راوستی دی. فضل غنی حقمل، د تهران رادیو، کابل.
د خبرونو دوام. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي کور په کور د پلټنو د پیلېدو خبر ورکړی او د دې عملیات موخه د ناقانونه وسلوالو له منځه وړل بیان کړی دی. په بلخ کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری اواته ویلي چې له نن سهار وختي څخه په مزار شریف ښار کې د کورونو تلاشۍ پیل شوي دي. دغه په وینا د ملي امنیت د لوی ریاست او د الفتح د 209 اتل قلي اردو سره په هم ژغې د مزار شریف ښار ټول کورونه تلاشي کیږي. وزیر ویل چې د کور په کور د عملیاتو موخه د خوارج د ځالې له منځه وړل او د ناقانونه وسلو راټولول دی. دغه په وینا د کورونو د پلټنې پر مهال د سیمې سپینږیري او همدارنګه د جومات ملا امام به هم حضور ولري. همدارنګه په کونړ ولایت کې په زیات اندازه وسلې کشف سوي. نور تفصیل زموږ له خبریال څخه واورئ.
په ختیس کې امنیتي چارواکي وایي په کونړ ولایت کې زیاته اندازه پوځي توکي او مهمات نیولې دي. د چارواکو پر وینا چې دا پوځي توکي او مهمات د تیر نظام د سقوط پر مهال څنډې ته شوي وو. په ختیځو ولایتونو کې د 201 خالد بن ورید قول اردو ویان مولوي وحید الله محمدي وایي په کونړ ولایت کې د دوهمې پلې لیوه اړوند امنیتي ځواکونو د یاد ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې زیاته اندازه پوځي توکي او مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. وحید الله محمدي وویل دا پوځي توکي او مهمات د تیر نظام د سقوط پر مهال څنډه تکل شوي او په ناقانونه توګه ساتل کېدل.
د بیت المال اړوند نظامي توکي او زیات شمېر مختلف مهمات چې د تحول په وخت کې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ د برګل سیمې ته انتقال شوي وو، چې خوشبختانه تیره ورځ د یاد لیوا اتلو مجاهدین لوري ونیول شول او قانوني مرجع ته وسپارل شو.
د 201 خالد بن ولید قول اردو ویان ول تر لاسه شوی پوځي توکي او مهمات لسیم لیک دولې خو په دې تړاوي د چا د نیول کېدو په اړه معلومات نه دی ورکړي. د تیر نظام له سقوط راهیسې یو کال په موده کې د ختیځ ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې په ناقانونه توګه ساتل کېدونکي او یا ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کېدونکي زیات اندازه پوځي وسایل، مهمات او شوبلې د امنیتي ځواکونو له لورې کشف او ترلاسه شوي او د غرازي لسګونه تنه د ناقانونه ساتنې او قاچاق په تور نیول شوي او زندان ته اچول شوي دي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو کچه په لوړېدو ده او تر دې دمه تر 10 میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان په سیند او بلوچستان ایالتونو کې موسمي ورښتونه دوام موندلي، د سیند ایالت وزیر اعلی سید مراد علي شاه وویل چې کابو 4,15,000 کورونه د سیلابونو په نتیجه کې وران سوي او تر 10 میلیونه زیات خلک بې ځایه سوي هم دي. زموږ د خبریال له راپور سره سم د پاکستان د طبیعي پیښو د ادارې د معلوماتو له مخې کابو 900 کسان وژل سوي او 1,300 کسان هم ژوبل دي، خو د ځایي رسنیو په وینا د دولت له لورې تر اعلان سوي شمېر زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتی ده. په یادو سیلابونو کې د سیند 50% کرهنیزه ځمکې له منځه تللې او نورو ایالتونو سره د سیند د لویو لارو زیاته برخه ورانه سوې، چې د عملیې د مرستو د رسولو بهیر له ستونزو سره مخامخ سوی دی. د سوریه په ختیځ کې د اشغالګرو امریکایي ځواکونو په دوه اډو باندې تراکټي بریدونو وروسته د سینټکام د ترهګرو قومندان په سوریه او عراق کې د امریکایي ځواکونو د تیارسۍ خبر ورکړی دی. تیره شپه په العمر تیلی میدان او د کویکو غازی تاسیساتو کې د امریکایي ځواکونو په دوه اډو باندې راکټي بریدونه سوي، چې دا بریدونه د امریکایي ځواکونو د وروستي عملیات په ځواب کې سوی دی. د اسکای نیوز له راپور سره سم تر یادو بریدونو وروسته د امریکې د سینټکام د قومندانۍ درستزولی مشر مایکل اریک کوریلا د احتمالي بریدونو د ګواښ له امله په سوریه او عراق کې د امریکې نیواګرو ځواکونو د تیارسۍ خبر ورکړی دی. د سینټکام د ترهګرو د قومندان په وینا په یادو اډو کې دوی امریکایي سرتیري ژوبل سوي دي. امریکا په وروستیو کلونو کې له ترهګرو او داعش سره د مقابلې په پلمه له بیلتون پالو وسلوالو څخه ملاتړ کوي او د سوریې د تیلي زیرمې لاندې کړي دي. ترامپ تر دې مخکې په ښکاره ویلي وه چې په سوریه کې د امریکایي پوځیانو شتون د تیلو د څاګانو د چور تالان لپاره دی. د چین د دفاع وزیر ویلي چې د تایوان موضوع د بیجینګ یو کورنی مسله ده او نور دی پکښې له لاسوهنو څخه ډډه وکړي. بیجینګ تایوان د چین د خاورې یو برخه ګڼي او د امریکې له لورې په تایوان باندې د وسلو پلور غیر قانوني او د واحد چین د سیاست او د دې هیواد د ملي واکمنۍ او ځمکني بشپړتیا سره په ټکر کې بولي. د چین د دفاع وزیر وی فنګا په ازبکستان کې د شانګهای په غونډه کې وویل چین تایوان ته د امریکې د جرګې د مشر نانسی پلوسی له سفر سره پریکنده مخالفت کوي. هغه زیاته کړه د تایوان په مسله کې د چین د حکومت دریځ د نړۍ د 120 هیوادونو له لورې درک او ملاتړ ورڅخه سوي، چې موږ یې قدرونه کوو. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدر منور دوم کو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام راړم یو سیاسي تفسیر ته چونوانې د برجام په اړه د امریکای جواب او پیران باندې د امریکای د تور لګولو د بهیر دوام هله د چتر پای سره ملګری اوسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس سره ورځ اعلان وکړ چې واشنگټن د برجام د موافقه په زمینه کې د ایران نظرونو ته خپل جواب د اروپایي اتحادیه سره شریک کړی دی. د ایران د نظریاتو د څیړلو چاړې بشپړ سوي اروپایي اتحادیه ته مو جواب ورکړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی هم بندیزونو د لری کولو په مسله کې د پاته موضوعاتو د هوارولو په مخه د اروپایي اتحادیه په وسیله د امریکای د جواب د ترلاسه کېدو خبر ورکړی دی. هغه ویلي چې د امریکایي لوري د نظراتو څیر پیل سوی او د ایران اسلامي جمهوریت تر څیړلو وروسته په دې اکله خپل نظر د اروپایي اتحادیه له ژغملونکي سره شریکوي. د امریکا حکومت په داسې حال کې د برجام د موافقه په زمینه کې د ایران نظراتو ته ځواب ویلي چې د دې هیواد چارواکي لا هم په ایران باندې د تورونو د لګولو بهیر ته دوام ورکړی دی. تیره شپه د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د امریکې ولسمشر جو بایډن فیصله کړې چې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخنیوی وکړي. ژان پیر د ایران د اټومي فعالیتونو پاک د الفاظو سره د لوبې په کولو ویلي چې د ایران په وړاندې زموږ لپاره تر ټولو غوره لاره ډیپلوماسي ده او باید ووینو چې آیا کولی سو هوکړې ته ورسیږو که یا. تر دې مخکې هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د ستراتیژیکو اړیکو ژغملونکي په دې باندې په اعتراف سره چې د برجام له نړیوالې اټومي موافقې څخه په 2013 میلادي کال کې د ټرمپ د یو اړخیز وتلو د امله امریکا له انزوا سره مخامخ سوې ده، لیکن په اټومي موافقې باندې د ایران د نه ژمنتیا د تور په لګولو سره ادعا وکړه چې د امریکا حکومت د برجام د نړیوالې اټومي موافقې په بیا راژوندي کولو باندې ژمن دی. کربی د ایران د اټومي فعالیتونو په وړاندې د بې ځایه او خوشي تورونو په لګولو سره ویلي چې موږ هم په عمومي توګه او هم د ځینو چینلونو له لارې ایران ته ویلي چې باید د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس پوښتنو ته ځواب وایي، ځکه دا یوازې یوازنۍ لاره ده چې زموږ د اندېښنو ختموي. دغه تور لګونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت په ځلونو ویلي چې نه یوازې د اټومي وسلو د جوړولو پلان نه لري، بلکې د هغه په لور حرکت هم نه کوي. تر دې دمه مهمه مسله دا چې واشنگټن د حقیقتونو په پټه ښودلو سره، لکه څرنګه چې د جان کربی په خبرو کې ښکاره سوه، داسې انګېړنه کوي ګواکې ایران خپلې اټومي ژمنې ماتې کړې دي. په داسې حال کې چې د اټومي انرژیو د نړیوال اژانس د مختلفو راپورونو له مخې د برجام له موافقې څخه د امریکې تر وتلو تر یو کال وروسته هم ایران په خپلو ژمنو پاتې سوی و. له هغه وروسته هم کله چې اروپایانو د امریکا د یو اړخیزو بندیزونو د جبرانولو په ژمنه عمل نه وکړ، ایران په 5 پړاوونو کې د برجام په چوکاټ کې خپلې ژمنې راکمې کړې. د امریکا د ځواب پاکله د ځینو خبرونو خپراوی ته په کتو سره داسې ښکاري چې ایران سره د واشنگټن د هوکړې په وړاندې د خنډ جوړونې لپاره هڅې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس تر دې مخکې ویلي و لا هم ځینې مهمې مسلې پاتې دي چې باید هوارې سي، ځینې تشې باید ډکې سي. د ویانا په مذاکراتو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم د دې خبرو په ځواب کې په دې مسلې باندې تاکید وکړ چې امریکایان د خپل چلند لپاره یوه طریقه لري، په دې معنی چې هر کله مذاکرات خپل وروستي پړاو ته ورسیږي د هغوی لخوا د نوي ستونزو د رامنځته کېدو خبر ورکول کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل لوري د چمتو سوي مسودې په وړاندې د امریکې د ځواب څرنګوالي ته د کتلو نه بغیر تهران بروکسل ته خپل نظر ورلېږلی دی. باید وویل سي چې د بندیزونو د لیرې کولو په مسله کې د ایران اصولي دریځ ټولو ته روښانه او څرګنده ده. د ایران اسلامي جمهوریت د بندیزونو د لیرې کولو په مسله کې د راستي ازموینې د برجام د موافقې د دوام او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له لوري د تورونو ختمېده د خپل اساسي غوښتنو په توګه مطرح کړي دي او تاکید یې کړی دی چې یوازې د داسې اقداماتو په وړاندې موافقې ته راستنېده منطقي ښکاري. د تفسیر پای د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به د روغتیا د خبرونې او تازه برخه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم د مرتد سلمان رشدي او د اسلام په ضد د کفري نړۍ د تبلیغاتو پاکله ځانګړې خبرونه واورئ چې په دې سره به مو د نن ورځې یوه ساعته خبرونه پای ته ورسیږي. او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ساسو نظر و نورندیزون تا استرگی پلارایو.
در اختیا مجله ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. دوستانو د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو حضور ته حاضر شوې یو چې د روغتیا د مجلې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دروختیا مجله د خبرونی خوژو مینوالو ته سلامونه او نیکې هیلې. دروختیا د خبرونی په تیره برخه کې د سرطان د مرض د پیژندنې او د هغه د ځینو نښو په اړه وژغیدلو. د خبرونی په دې برخه کې واړو چې تاسو ته د الزایمر د مرض د مخنیوي او د درملونو په اړه معلومات درکړو. دروختیا مجله په خبرونی کې هڅه کوو چې د ورزش، سالم خوراکونو او د سالم ژوند لارې له مختلفو ناروغیو او د هغو د درملونو او د مخنیوي په حق له تاسو ته معلومات وړاندې کړو. د پروګرام په دوام کې به د الزایمر د مخنیوي او د درملنې په حق له د عمومي ناروغیو له ډاکټر محمد شعیب مرکه هم در باندې واورو.
د روغتیا د نړیوالې ادارې د ورستي راپور سره سم په هرو دریو ثانیو کې په نړۍ کې یو کس په الزایمر باندې اخته کیږي. اوس مهال په نړۍ کې د 500 میلیونو څخه زیات کسان د الزایمر په مرض باندې اخته دي، چې دا شمیر تر 2030 کال پورې 15 میلیونو کسانو ته به ورسیږي. جالبه ده په دې پوښي که دا مرض یو کال تر مخه تشخیص کړای شي، د 50 کلونو په اندازه د دې مرض معذوریت کمیدلی شي.
د الزایمر مرض یو ډول دیمانس دی چې ورو ورو شروع کیږي خو په دوامداره توګه پرمختګ کوي، او د وخت په تیریدو سره پر حافظه، تفکر، قضاوت او استدلال باندې اغیز پرې باسي. ناروغ د خپل ژوند د ورځنیو چارو په ترسره کولو کې د ستونزو سره مخ کیږي. دیمانس د پیژندنې او حافظې ګډوډتیا ته وایي چې د وخت په تیریدو سره د مغزو پر کړنو باندې اثر پرې باسي او د کړاوونو سره یې مخامخ کوي. په عمومي توګه د حافظې کمزوري کېدل له هغو نښو څخه دی چې ډاکټر ته د مراجعې سبب ګرځي، او له هغه نه پرته د الزایمر په ناروغانو کې د پیژندنې، تفکر او استدلال واک له منځه ځي.
عزیزانو، کله چې ډاکټر ته مراجعه وشي نو هغه د ناروغ سړي د روغتیا حالت ته په کتو او د جسماني او نفسیاتي وضعیت په سنجولو سره او د سیټي سکن، ام آر آی، آی سی جی او د ملا تیر د مهرو د ازمایښتونو په ترسره کولو سره د الزایمر مرض تشخیصولی شي. تر اوسه پورې د دې مرض د پیښېدو اصلي عوامل لا نه دي مشخص شوي، خو د ترسره شویو څېړنو له مخې د دې مرض په پیدا کېدو بېلابېل عوامل رول درلودلی شي، لکه تر 15 د عمر زیاتوالی، کورنۍ مخینه، د سر د رګ شلېده، سر باندې د کلکې ضربې واردېده، د زړه د کورونر په رګونو کې ستونزې، د فکری فعالیتونو کموالی، د فولیک اسید او د ویټامینونو کمښت، د فزیکی فعالیتونو کموالی، ټنشن او خپګان، د عزیزانو مړینه، په وینه کې د کلسترول لوړه کچه او په چاپیریال کې د زهرجنو کیمیاوي موادو شتون.
د خبرونې په دوام کې به پر ناروغ باندې د الزایمر د ناروغۍ د اثراتو په اړه وغږیږو. په معمولي توګه په دې مرض کې د مغزو د کمزوري کېدا بهیر په لنډه مهاله حافظه کې د اثراتو د پریوتو څخه شروع کیږي او ورو ورو د مغزو پر مختلفو برخو باندې اغیز پرې باسي، چې مختلفې نښې لکه په پیژندلو کې ستونزې، چلند او اخلاق کې بدلون او داسې نورې نفسیاتي ستونزې رامنځته کوي. د حافظې کمزوري کېدا، د مطالبو هیرېدا، خبرو کې بندېدا، تفکر کې ګډوډتیا، چټیات یا ګډې وډې ویل، وخت باندې نه پوهېدا، قضاوت او لور موندنې کې ستونزې، فیصله کولو کې ستونزې، لیک لوست او محاسبه کې ستونزې او د تمرکز له منځه تلل د پیژندلو د ګډوډتیا له عوارضو څخه شمېرل کیږي.
په خلقخوی که بدلون به لوجه لمسیدر یا پاریدل د تیرو خواندونو دلچسپیو او گروهانو د لاسه ورکول، د عاطفي کمیدا، په زړه کې بې ځایه شکونه پیدا کېده، بې باوري، د خوب کمیدا، بې لوجه ژړا او یا خنده، ټنشن او ویره د الزایمر د مرض د نفسیاتي ګډوډتیا او څخه دي. همدارنګ نه اټکل کېدونکې سلوک او چلند، بې قراری، بې ځایه ګرځېده، بې پامي، هسې د کور راوتل او ورکېدل، بې ځایه غوسه، ضد او زیل، د شپې نارامۍ، وسواس او د یوې خبرې تکرار د الزایمر د نورو نفسیاتي ګډوډتیا او څخه شمېرل کېږي. په الزایمر باندې د اخته ناروغ شخصیت ورو ورو بدلیږي. د خوراکي توکو ذخیره کول، فزیکي حرکاتو کې ستونزې، په تک خوراک او جامې اغوستلو او لمبېدو کې ستونزې د دې مرض له نورو عواملو څخه دي چې ممکن ناروغ کس ورسره مخامخ شي.
الزایمر یو پرمختلونکې ناروغي ده چې په تدریجي توګه بدن او مغزه کمزوره کوي، نو په همدې خاطر د وخت په تیریدو سره په ناروغ کې د پیژنګلوی ګډوډتیا او نفسیاتي ستونزې ورځ تر بلې پیاوړي کیږي. د الزایمر د ناروغۍ دوره د 2 کالو څخه نیولې بیا تر 40 کالو پورې دوام کولای شي، خو په اکثرو مواردو کې د 50 څخه بیا تر 100 کالو پورې دوام کوي. د الزایمر ناروغۍ درې مرحلې لري: په لنډ مهاله حافظه کې کمزوري، خبرو کې ستونزې، په بلدو ځایو کې ورکېده، فیصلو کې ستونزې، د دلچسپ کارونو په ترسره کولو کې لیوالتیا د لاسه ورکول، ټینشن او بې له وجه غوسه د اولې مرحلې نښې دي. منځنۍ مرحله کې د ناروغ نښې تر دې حده پورې رسیږي چې د ناروغ پر کسب او کار باندې تاثیر کوي او د هغه د ژوند ورځنۍ چارې هم تر اغېز لاندې راولي، په داسې ډول چې د ناروغ هېره زیاتیږي او د خبرو پر مهال مناسب لغتونه یې له یاده وځي او د خپلو دوستانو او عزیزانو او د سیزونو نومان په سختۍ سره یادوي او د ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې پاتې راځي. د لمباو او د کالو د بدلېدو لپاره مرستې ته اړتیا پیدا کوي. اخلاق یې بدلیږي، بې ځایه ویره، ټینشن او بې له وجه غوسه کوي او پر هر څه باندې بې باوره کیږي او داسې خیالي غږونه اوري او تصویرونه ویني چې واقعي نه دي.
په ورستی مرحله کې ناروغ کس حتی د ډوډۍ په خوړلو کې د ستونزې سره مخامخ کیږي. خلک او څیزونه نشي پیژندلی او په سختۍ سره کولی شي چې خپل مطلب بیان کړي. پا په سختی سره کوم شیان چې اوري او یا یې ویني درک کولای شي او په خپل کور کې د ننه لاره ورڅخه ورکیږي. بې اختیاره میتیازی کوي او ځان نشي کنټرولولای او اکثره وختونه به په بسترې کې پروت وي. د الزایمر په ناروغۍ کې پر وخت تشخیص تر ټولو مهمه موضوع ده، ځکه داسې لارې چارې شته چې په وخت د ناروغۍ تشخیص سره ترسره کیږي او د ناروغۍ په کنټرولولو کې اغیزمن واقع کیږي. اوس مهال په ټولنو کې د دیمانس د ناروغانو د زیات شمیر د شتون له امله د الزایمر تشخیص ستونزمن شوی. ناوخته تشخیص په درملنه کې په زیاته اندازه اغیز پرې باسي چې له امله یې د ناروغانو ساتنه او درملنې ته لاسرسی د محدودیت سره مخامخ کیږي او د کورنیو او د ټولنې د روغتیا سیستمونو ته ستونزې پیدا کوي.
د الزایمر د ناروغۍ د نړیوالې ټولنې د راپور سره سم چې 2011 کال کې وړاندې شو، په دیمانس باندې د اخته دریو نه دوامه برخه کسانو کې د ناروغۍ تشخیص نه ورکول کیږي. یوازې په شتمنو هیوادونو کې د 40 نه تر 50% کسانو کې د دیمانس د ناروغۍ د نښو تشخیص ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې په بېوزله او یا کم عاید لرونکو هیوادونو کې د دیمانس د ناروغانو د تشخیص د شمیرو فیصدي ډیره زیاته کمه ده. د مثال په توګه په هند کې یو راپور ښیي چې په دیمانس باندې د 90% اخته کسان د تشخیص پرته په ټولنه کې ژوند کوي. د دیمانس د ناروغۍ نه تشخیص د دې سبب ګرځېدلې تر څو غلط باورونه پیاوړي شي او د دې ناروغۍ نښې د ناروغ کس د عمر په زیاتوالي پورې اړوند وبلل شي. دا غلط باور د دې سبب کیږي چې ناروغ د دیمانس د درملنې څخه بې برخه پاتې شي. نوي راپورونه ښیي چې د دې ناروغۍ پر وخت تشخیص او درملنه په تیره بیا په لومړنیو مرحلو کې اغیزمن واقع کیدای شي. درملنې او نفسیاتي علاج د هغو ناروغانو لپاره چې لومړیو مرحلو کښې قرار لري کولای شي د پیژند ستونزې کنټرول او د ناروغ د ژوند کیفیت ښه کړي. د سلا او مشورو غونډې د هغو کسانو لپاره کوم چې د الزایمر د ناروغانو څخه ساتنه کوي کولای شي د هغوی د اخلاقو په شوالی او د نفسیاتي فشارونو په کمیدا کې اغیزمن واقع شي او له بلې خوا د بوډاګانو او ناروغانو د پالنې مراکزو ته د ناروغو کسانو د استولو بهیر هم د ځنډ سره مخ کړي.
عزیزانو، اوس هم د دې مرض د نشو او ځینو نورو مسایلو په اکله د ډاکټر محمد شعیب مرکې ته ستاسو پام راغواړو.
ډاکټر صاحب، تاسو دا راته ووایئ چې د الزایمر ناروغي چې ده دا څه ده او د دې څه نښې نښانې دي؟
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الزایمر بیماری چې کوم ده، دا خو یو ټایپ دی د ډایمینشیا. ډایمینشیا هم یو بیماری ده، دا د هغې ټایپ دی، الزایمر ورته ویل کیږي. دا اصل کې دماغي بیماری ده، برین ډس آرډر ورته ویل کیږي. او دا ډېر رو رو په انسان کې ظاهر کیږي، داسې یو دم دا نه ظاهر کیږي چې لکه سبا باندې الزایمر ورته وشو، یا ډېر زر انسان ته محسوس شي چې دته الزایمر بیماری وشوله. دا ډېر په آرام په آرام او ګریجولي چې کوم دی انسان باندې حاوی کیږي. بل دا چې کوم دی بوډاګانو ته، موسټلی چې کوم دی 65+ age چې کوم کسان دي، هغې ته الزایمر کیدی شي. دې کې زموږ د دماغ سیل چې کوم دی کمی خولیې دي، نو هغه ډیمیج کېدل شروع شي چې هغه ایرریورسیبل دی. دا چې کله یو ځل راشي، دا واپس بالکل جوړېدی نه شي. نو زموږ سره یو دوه قسمه پروټین دي، هغې ته ایملایډ ویل کیږي او ټاو. دوه قسمه پروټین دي چې دا زموږ دماغ سیل کې راشي، هغې د وجې موږ ته الزایمر بیماری کیدی شي. او یو بل ریسک فیکټر چې څنګه تاسو ته ما وویلې چې 65 years نه چې وړي، نو دا بیماری زمونږ مشرانو ته اکثر کیږي. او دې کې ټول نه غټه نښه چې کومه ده، هغه شیرېدل دي.
ډاکټر صاحب، د عامو خلکو دا خیال دی چې د عمر په زیاتېدو سره د هیرې ناروغي خپل په خپل راځي او د دې علاج نه کیږي کنه. تاسو مخکې ډایمنشیا ته اشاره وکړه، هم وویل چې الزایمر خبره مو کړه، په دې دواړو کې فرق څه دی؟ او آیا د عام چې کم خیال دی د خلکو، دا صحیح دی او کنه؟ د دغه ناروغۍ په وخت باندې علاج وشي نو د هغې هغه بهیر چې کم دی روان دی، چې کم دی هغه سستېدی شي او سړی د پوره هېرېدو د مرض نه بچ کېدی شي او کنه؟
پہلا وزتا اس تا دا دے علامات بو ہوئے ما چھے الزائمر علامات سی دی څنګه تاسو د هیرې د غو کړله خبره وکړله، نو دغه شان دی الزایمر کې چې کم دی مونږ ته د هیرې علاماتو کې راځي چې مریض چې کم دی هغه هیره زیات شي، روزانه چې کم کارونه مارونه کوي هغه ورته کې ډسټربنس نو نه راځي چې هغه نه خرشي هیریږي، خپل مسلې نشي حل کولی، څه پلاننګ نشي کولی، وخت او ځای چې کم دی هغه په جنګلو کې هغه ته مشکله کېدی شي، نوي شوزونه چې کم دی هغه نشي یاد دولی، نوي نوي کارونه چې کم دی هغه نشي کولی، یا څه نوي څه شیزونه از د کول ورلډ کولی، خلکو سره چې کم دی هغه سلوک دی هغه ټیک نوي مسلسل غوسه کې راځي یا شیزونه ته هیریږي، بهیو چې کم دی بهیویر ډېر عجیب غونته کې شي داسې خلکو. دویمه خبره د دې علاج چې کم دی نو د دې مکمل علاج نشته دی، د دې علاج چې کم ډاکټران زمونږ ډاکټران دي هغه د دې علاج سره د دې علاماتو کوي، چې کم یو څو علامات ما تاسو ته وویلې نو هغه حساب سره د علاماتو لحاظ سره هغه له دوای ورکوي او هغه شیز ولا کنټرول کوي. څنګه شروع کې تاسو ته ما وویلې چې دې کې سیل چې کم دی برین سیل چې کم دی ا ډیسارډرز کیږي ا ډیجنریشن طرف ته روان شي، نو هغه ار ریورسیبل دی، نو چې ار ریورسیبل دی نو دوای سره هغه واپس خولیه چې کم دی هغه ټیک کېدی نشي، لہذا د دې مکمل علاج نشته دی. بل خبره تاسو وکړه د ډایمنشیا او الزایمر حواله سره، نو ډایمنشیا او الزایمر چې کم دی څنګه شروع کې ما تاسو ته وویلې چې الزایمر چې کم دی هم د ډایمنشیا یو ټایپ دی، خو دې کې بیا موږ لږ څه دغه فرق کول شو د یو بل نه. الزایمر چې ما تاسو څنګه پہلا خبره وکړه چې یو پروتین دی هغه د وجه الزایمر کې دی شي، عمر زیاتې دو سره کې دی شي، په دې باندې لا ریسرچ روان دی، لا کنفرم تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې څه د وجه کې دی شي. دا چې کم دی دا د دې هایپوتیسس دی، لکه موږ یو څو سټډیز شوی دی هغه حواله سره موږ د الزایمر دا خبره کول شو چې دا شی زونه دی د وجه کې دی شي. د منشیا چې کم دی هغه مختلف بیماریانو کې کېدی شي، سټروک د وجه کېدی شي، تایرایډ گلند ایشوز د وجه کېدی شي، وټامینز کمی د وجه کېدی شي، میډیسن ریاکشن د وجه کېدی شي، برین ټیومر د وجه کېدی شي، سر باندې سو غزارو خوري ناغې د وجه هم ډایمنشیا کېدی شي. بل د ډایمنشیا علاج شته دی او څنګه ماته ستوي د الزایمر علاج چې کم دی نو هغه نشته، صرف موږ د هغه د علاماتو علاج.
د دې خبرونه سره ستاسو ته ملګرتیا څخه منندویو، او پراتلونکو خبرونه کې به د دې مرز د مخنیوي د لارو چارو په اړه له تاسو سره وژغېږو. نو تر هغه وخت ستاسو له حضور اجازه غواړم. د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې سلمان رشدي د خپلو شیطانی قشو ژوبل ترنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د 1988 کال سپتمبر د برتانیا د تاریخ یو تر ټولو زیات شور جوړونکی او سپکونکی کتاب یعنی آیات شیطانی د استعمار د مالی او تبلیغاتي شبکې په مرسته خپور شو. د دغه کتاب خپرېتا د سلطې د نظام د نوي چل په توګه ټاکل شوی و، د اسلام په ځلانده سیری گزار وکړي. د اروپایانو پراخ او رسندوی تبلیغات من جمله د برتانیې د کال د بهترین کتاب په توګه د دغه کتاب انتخاب د شیطانی آیتونو د غیر طبیعي او چټکې مشهورتیا سبب شو. پاینال کې د اسلام ګران پیغمبر ته دغه عظیم جسارت د نړۍ د شلو مسلمانانو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان، هند، سودان، افغانستان، کینیا، لبنان، تایلند، تانزانیا، اندونیزیا، سنگاپور، وینزویلا او ایران د مسلمانانو د غصې سبب وګرځېدی.
د سلمان رشدي د شیطانی آیتونو ناول هغه کفرامیز کتاب و چې د خیالي کیسو په چوکاټ کې د مسلمانانو په باورونو ملنډې وهلې او د نړۍ د پالونکې او الهي پیغمبرانو سپکاوی یې کړی و. په همدې دلیل د 1318 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 15مه نیټه حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د سلمان رشدي د ارتداد د تاریخي حکم صادر کړ. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دغه بهیر د شندولو ترڅنګ اسلامي دولتونه او د نورو الهي دینونو پیروان د سیهونستی او لویدیزو تفکراتو د شیطانی مرکز او سلطه د نظام په وسیله د رسندوی او پراخ تبلیغاتي جنگ په نسبت زیر کړل. د بریتانیا پولیسو له دغه فتوا سم لاسي ورسته د سلمان رشدي لپاره سخت امنیتی تابعیاوی غوره کړې. دغه لیکوال له فتوا وروسته په لومړي او شپږو میاشتو کې شپږ 500 ځله خپل استوګن ځای بدل کړ او تر 2002 میلادي کال پورې 14 کاله پټ ژوند وکړ.
د فرانسې شاریز لبنانی الاصل مصطفی محمود مازه هغه لومړنی کس و چې د امام خمینی رحمت الله علیه د ارتداد د حکم تر صادرېدو شپږ میاشتې وروسته په 1418 کال د زمري په 14مه د سلمان رشدي په ټنځای معلوم کړ او د څلورو ورځني استوګن نېدا لپاره د سلمان رشدي په استوګنځای یعنی هوټل ته ورغلی. هغه د خپلې استوګنې دا په درېمه ورځ له دې وروسته چې د هوټل له یوې خدمتکارې ښځې د سلمان رشدي د تګ راتګ پوښتنې وکړې پرې شک وسو او د انګلستان امنیتي او استخباراتي عسکرو هوټل ته مخه کړه، خو هغه هم په یوې چاودنې سره د خپلې نیونې مخنیوی وکړ. رشدي په 2018 میلادي کال کې فرانسې ته د خپل سفر په وخت وویل: جېش کاله تیر سول، اوس هر څه ښه دي، زه هغه وخت 24 کلن وم او وس یو اویا کاله عمر لرم. موږ په هغه دنیا کې ژوند کوو چې د اندېښنې وړ موضوعګانې ډېر ژر بدلېږي. له دې وروسته د ویرېدا لپاره نور دلایل نشته دي. د رشدي له دغو خبرو 4 کاله نه و تېر سوی چې د 1400 لومړی کال د زمري د 1 د هادي په نوم د 24 کلن ځوان په وسیله په رشدي د همدې خبر خپور سو. هغه د امریکا د نیو جرسی اوسیدونکی دی چې د 2018 کال د اګست په 12مه نیټه مرتد رشدي د چاقو په ګزارونو روغتون ته ورسوه او لویدیځوالو ته یې وښودله چې اسلامي نړۍ ژوندی ده او خپل اصول او اساس ته ډیره پایبنده ده.
د شیطانی آیتونو ناول د پیغمبر عظیم شان شخصیت ته سپکاوی دی چې ډیر بیرشمار انسانان د هدایت په کشتی کې سفاره کړی او په لپسې پیړیو کې په څپان د موجونو او پیشو کې پر مخ لاړ دی. همدا اوس هم هغه کشتی د وخت په سمندر کې روانه ده. د لا اله الا الله بیرغ پورته شوی او محمد رسول الله په هغه پرتم او عظمت سره هغه هدایتوي. د اسلام د پیغمبر د شخصیت عظمت د هغو خدماتو په وجه دی چې هغه بشری ټولنې لپاره ترسره کړی دی. د اسلام ګران قدر پیغمبر د مدبر، وسمن، حکیم او قادر خدای په پیژندلو سره بشر د شرک، الهات، بتپرستۍ او بتپالنې له زنځیر خلاص کړ. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د بشر په تورتم ژوند کې د نور او رڼا کړکۍ خلاص کړه او زده کړل چې انسان په حقیقت پسې پتلو او د عقل پرانا کې له تورتم او تیارې خلاصې درې شي. هغه تل د منطق په ځواک سره له مخالفانو سره مخامخېده او د خدای تعالی په وینا فرمایلې، قل هاتوا برهانکم ووایا خپل دلیل راوړئ.
ډیر کلونه کیږي چې ځینې لویدیځې رسندوی له خپلو دولتونو سره ژغمله په پلان سوي او ظفمنده توګه هڅه کوي چې د اسلام او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم داغي او غیر واقعي څیره وړاندې کړي. کسان په دغو دیسو پسې مسلمانان په لویدیځو او هالیوډي رسنیو کې ځیر او افراطي کسان معرفي سوي دي او په دغه اسلام دښمنۍ پسې د یو شمېر کسانو لیوالتیا او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دلچسپۍ زیاته سوې ده. میرمن کرن آرمسترانګ چې یوه غیر مسلمان انګریزي ژبې څېړنده ده په دوو کسانو کې شامله ده. هغې د رشتي په وسیله د اسلام د ګران پیغمبر د سپکاوی د لمنې د پراخېدا په دلیل د محمد صلی الله علیه وسلم کتاب لیکلی دی او د لویدیځ د آزاد فکر پوهې په توګه د بشریت په تاریخ کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په عظیم او اغیزمن شخصیت اعتراف کړی دی. هغه په خپل کتاب کې لیکي چې د لویدیځ اوسنی انسان باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له تعلیماتو په دغه رنګارنګ دنیا کې د خپل هدایت لپاره مهمې مسلې زده کړي.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه په امریکا کې په پراخو حملو او د اسلام او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد حملو په اوج سره میرمن آرمسترانګ چې خپل کتاب له دغو پیښو مخکې لیکلی وو د خپل کتاب سریزه بیا ولیکه. هغه په دغه سریزه کې دغه تاوتریخوالی د اسلام او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له روح سره په تضاد کې بلیلی دی. هغه لیکي چې د اسلام ټکی چې د خدای په وړاندې د تسلیم ادا په معنا دی د اسلام له جړې او د سولې په معنا ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم عملی رو ده هم د همدغه اصول په اساس ده. البته له تبلیغ او شور ماشور په استفاده سره د مسلمانانو د سپیڅلي د ځانګړو څیرو خرابول هغه یو روده ده چې د اسلام دښمنانو تل د دغه آسماني دین د څیرې د داغي کولو لپاره په روایتي جنگ کې پر مخ نیولې ده. د دغه زشت چل په اساس د لویدیځ تبلیغاتي دستګاه د اسلام له سوچلي توګو او منطق سره په مقابله کې د بېوسۍ په دلیل د خپلو لیتوګو افکارو او دریځونو ناکارندوالۍ په وجه سپکاوي شور ماشور ته مخه کړې ده. د رسول الله مبارک په وخت کې هم وضعیت همدغسې وو. د مکې مشرکانو کله چې د پیغمبر اکرم منطقي او عقلاني کرچارونه لیدل د دې په ځای چې خپل کرچار باندې نیوکه وکړي نو د شور ماشور او فضا جوړونې ته یې مخه کوله تر څو اجازه ورنه کړي د هغو خبرې وانه اورېدل شي او له بل پلوه ساده او ظاهر لیدونکي خلک ځان په لور ورکش وایي او دا حکایت تر اوسه پاتې دی. لویدیز هم په داسې دریځ سره هڅه کوي چې د اسلام د اصلي شخصیت د څیرې په خرابولو سره مسلمانان او نور خلک په شک کې پرې باسي او په دغه شک پسې خپل ناسم افکار په خلکو کې القا کړي. هغو هڅه کوي چې په توهین او بې اساسه سپکاویو سره د اسلام په اړه د خلکو د تفکر او تدبر خنډ شي.
جالب دا ده چې د اسلام د ګران پیغمبر د سپکو کوونکو کارتونونو له چاپولو ملاتړ او د بیان آزادۍ په پلمه د دوغو انځورونو بیا خپرېدا سره تر سره کیږي. اروپایي دولتونه خپل هیوادونه د آزادۍ زنګو بولي او د آزادۍ د نورو دینونو د مقدساتو په شمول په هر سیز مقدم او برګنی. حالا چې د آزادۍ تر عنوان لاندې د بشر معنوي زیرمې او بهترین ایدیالوجۍ نشي تباه کېدای. د دنیا په هیڅ حقوقي نظام کې د هر عقیدې څرګندول مطلقا آزاد نه دی او هر هیواد د خپلې ایدیالوجۍ او اخلاقي اصولو ته د پایبندۍ په اندازه د بیان د آزادۍ لپاره محدودیتونه په نښه کړي دي. د نړۍ درست پوهان په دغې چارې ګډ نظر لري چې انسان په خپلو اعمالو او کړنو کې په بشپړه او مطلق ډول آزاد نه دی. ځینې خبرونه د دې ښودنه کوي چې د رشتی د ساتنې لپاره د میلیون ډالري لګښت په دلیل دا اقدام ممکنه ده په خپلو لویدیځوالو لخوا ترسره سوی وي. په هر حال د دغې پیښې ترسره کېدا د اسلام د ستر او عظیم شخصیت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پیژندګلوۍ لپاره بیا تلنګور کېدلی سي. اوس د دې وخت رارسېدلی دی نړیوال د دغه برترین انسان حقیقي څېره وپیژني او بې شکه نړۍ د هغو لوړ تعلیماتو ته اړتیا لري.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. Thank you.